ستړي مشه دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دی. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو ورکلې کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمې افغانستان نه تاسو په مهمو موضوعاتو باندې راپور نه وړاندې کو خو اړومبي خبرونه ورو خبرونه راته مليها امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. په بنو کې پامنیتی ځواکونو ځانمرګي برید کې نه سرتې دی وژل شوې دي. په کراچۍ کې سیاستوالان او فعالان تور پوری کوي چې د پولیسو په حراست کې د تشدد لامل یو پښتون ځوان وژل شوې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي سیال سره په ماسکو کې د ملاقات پر مهال د غلې د لیکت تړون د بیا راژوندي کولو په اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان پوځ وايي د بنو په جاني خېلو کې د پوځ په قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه نه پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پوځ د اماړي کو څنګه په یو خبر پاڼه کې د بریټ پخلي کړي او ویلي دي چې د اگست په 13 ماخام مهال پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي بریټ کونکي د پوځ په قافله حمله کړي او ځان یې لوزول دي. خو د پوځ استخباراتو او پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شو شمیر نه او د زخمیانو غي شل خودلې ده. د حمله ذمہواري لا چا نه منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د ښار صدر بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوی ځوان نعمت الله ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړ چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. رحمت الله مشال ریډیو ته ویل چې ورور یې د چایو په هوټل کې مزدوري کوله. د هغه موبایل د 15 ورځو راهیسې بند و. د اګست په 13 ورته پولیسو خبر ورکړ چې ورور یې په بند کې دی او یو ورځ وروسته ورته ویل چې هغه ځان وژلې دی.
پرو ماشام گرفتار سو بیا د ماشام از ماخ ټلیفون را کړو دا گرفتار سو په دیپ سي دغه څوک سره سین بیا موږ سار بیا از موږ شي اطلاع نه کړه نو سار بیا پر دغه بجې باندې پراته بجې ټلیفون را لچ بای تور خودکشي کړه راس سوال سپور ده.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې د ککړو پولیسانو خلاف د قانوني کاروایي وشي او د نعمت الله کورنۍ ته د انصاف ملاو شي. بلخوا د کراچۍ پولیس چارواکي اس اس پی عارف عزیز ادا کړی چې نعمت الله او ملګري پولیسو د 10 کیلوګرام چرسو سره نیولیو. پر هغه تور دی چې د بلوچستان د هب له لارې د کراچۍ ته نشئی مواد سپلای کول. روسه د کرلی پولیس چارواکو پرون رسنو ته ویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولی او ځان یې وژلې دی. په کراچۍ کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو ویل چې د بجلی بیلونه 2 او 3 چنده د زیاتېدو له امله کاروبار متاثره شوی او مجبور دي چې یوازې 8 ساعته کارخانې کار وکړي. دوی غوښتنه وکړه چې د بجلی بیلونه دې کم کړل شي. د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ولس احتجاجونه کړي دي او دا لړۍ روانه ده. اخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره لښوي معاهده نه د سرغړونې پرته حل کړي. پرون اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې وزیر اعظم وویل دا مسله د نویامو په لسیزه کې د نامناسبو معاهدو د بلونو د وسولې نامناسب عمل او د خرابو ترانسمیشن لاینونو له وجې اوږده شوې ده. هغه وویل د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي له امله برېښنا قیمته شوې ده او ویل په کابینه کې شامل مسلکي کسان د موجودو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په غوره حل لار کار کوي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي او د اسارو په بیو کې د بدلونونو له امله حکومت پریکړه کړې چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د نوو قیمتونو اطلاق د سپتمبر په لومړۍ نیټه د شپې 12 بجو څخه پیلېږي. د خزانه وزارت ویلي چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 14 روپۍ 90 پیسې او د های سپیډ ډیزل 10 روپۍ 40 پیسې زیاتوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي له لارې د غلو د لیږد نوښت د بیا بحالولو په اهمیت ټینګار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان او روس د ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ د ملاقات د تیارۍ لپاره په ماسکو کې دی. نوموړي پرون د لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې روس واپس هغه تړون بحالولی شي چې کله خواهی پیدا کړل شوې ستونزې حل شي. کله چې دا تړون د تیر کال په جولای کې د ترکیې په منځګړتوب شوی، نو ملګرو ملتونو او ترکیې هرکلی کړی او ویلي چې دا به په نړۍ کې د خوراکي توکیو هغه بحران په کمولو کې مرسته وکړي چې په یوکرین د روس تر یرغل وروسته پیدا شوی دی. روس تیره میاشت له دې تړون څخه ووتو شکایت یې کوو چې د لویدیز بندیزونه د دوی د خوراکي سامان او د سرې د برآمدولو مخه نیسي او دا چې ډېره لږه غله غریبو هیوادونو ته رسیږي. او د کرکټ ایشیا کپ په دویم میچ کې پرون سریلنکا بنگلاديش ته په 500 وکټو ماته ورکړې ده. د سریلنکا په پالی کې لیکي په تر سره شوی میچ کې بنگلاديش په ټاس کټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مخالف لوبډلې ته په 3 اوورونو کې د 115 منډو هدف ورکړ. سریلنکا دا هدف په 9 اوورونو کې د 500 وکټو په نقصان پوره کړ. د ایشیا کپ په لومړۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه راتلونکي اتوار په ورځ له بنگلاديش سره کیږي. داود مشال ریڈیو خبرونه.
خبرونه ته مریحا مرزا دا وړاندې کړل. که زما سره د خبرونې تر پای پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښین سره تړاو لرونکي ځوان په کراچۍ کې د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی چې پر ضد احتجاجونه شوي.
کڅه هم دې پسې جرمونو ککړ وی کنه وی، لیکن د سزا طریقه دا نه ده چې خلک پټانو کې دوی وژني.
په کراچۍ کې د مربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د لوړو بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په مونږ باندې بند کړل شي، مونږ څنګه چې سدي نو دا دې مونږ ته پریږدي خپل روزګار نه ترجیح ورکړي.
او په سوشل میډیا د بیلابیلو ګوندونو د پلویانو ترمنځ د نظر اختلاف اوس په بدو ردو بدل شوی دی.
کنزلی سپکی سپورې دی د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخې دي. تحریکونو بعضی خلکو باندې د ډېر لوی ځمداري عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغو.
دا د دې سره تړلې ډور موضوعات باندې هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته پولیس او فوجي چارواکي وایي چې پرون شپه د بنو په جانخیلو کې پر فوجیانو ځانمرګي برید کې 9 سرتیری وژل شوی دي. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا 40 نور سرتیری جوبل شوی، خو د فوز اماړي کو سانګي په خپل بیان کې د جوبلو کسانو شمیر 15 خودلې دي او د 9 سرتیرو وژنه تایید کړې ده. د برید ذمہواري لچانه د منلې تفصیل د عمر وزیر پراپور کې.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جانی خیلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز برید کې 9 سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړي کو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله برید وکړ چې پکې 9 سرتیری وژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګری لمنځ وړلو ته ژمن دی. د غبرید پرون د اگست په 1 نیټه مسخوتن محل جانی خیل مالی خیل امنیتی پوستې سره شوه، خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د غبرید کې 9 سرتیری وژل شوی او تر 40 پورې ژوبل شوی دي چې بنو فوزی روختون ته رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې په خوانه نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د 9 عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمہواري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 8 شمالي وزیرستان غلام خان سیدگی کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامی ځانمرګي برید کې 2 وګړي وژل شوي ول چې خزه او میړه ول. د دې برید ذمہواري چا نه و منلې. د اګست پر 15 د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي انتظامی مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر کیسر کونډي په وسلوال برید کې ژوبل شوی وو چې د حمله ذمہواري هم هیڅ یوې ډلې و نه منله. تر دې مخکې د اګست پر 3 شپې مهال په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې 2 تنه وژل شوی ول او وسلوالو میرلی کې د ماړي پېټرولیم شرکت ته سامان وړون کې 8 ګاډي سوځولي ول. دا غو حملو ذمہواري هم چا نه و منلې. ماړي پېټرولیم شرکت په شمالي وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې هم پر کارکونکو حمله شوې دي او ځنې کارکونکي یې وژل شوي او تختول شوي هم دي. روان کال فروری په 11مه لکه جوړی امنیتي پوستې سره نږدې دغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره پر روانو سرتیرو ځانمرګې برید شوی و چې پکې درې تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړی پېټرولیم شرکت کارکونکي ول او د اف سی ځواک سرتیری ول. دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا د نورو زیلو په سیر په شمالي وزیرستان کې هم په وروستیو کې نامنی لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي حمله شوې او تیر 2022 کال کې د غلطه 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکی او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوي. له حکومته یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پښین سره تړاو لرونکي ځوان نعمت الله د کراچۍ پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د هغه ورور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژلی دی. بلخوا پولیسو دغه تورونه رد کړي دي. په دغه اړه معلومات نیاز علي راکړي.
د کراچۍ خار صدر بازار مخه ته د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوې ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په محل د وجلې شوې نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسختن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچۍ کې مزدوري کوي. ورور یې د چای په هوټل کې کار کولو. د 15 ورځو نه موبایل بندو. پرون ورته د پولیسو لخوا جواب شوې چروری په بند کې دي او نن ورته ویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پرم ماشام গ্রেফতার سو بیا د ماشام یزما خل ټلیفون را کړو دا গ্রেফতার سو په دیف سي دغه سوک پس راسي نه بیا موږ سار بیا از موږ خل اطلاع نه کړات نو تو سار بیا پر دغه بجه باندې پراته بجه ټلیفون را لچ بای تا ورو خودکشي کړه راسي ول سپور ده.
د کراچۍ خار د لیاری تانی د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست په 13 نیټه د کرلی تانی په علاقه کې نیولې شوې وو. د کراچۍ خار سیټي پولیسو اس اس پی عارف عزیز دا وکړي نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولې وو او ورسره 10 کیلوګرامه نشه یي توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوې چې د بلوچستان حب د لاري کراچۍ ته نشه یي توکي سپلای کولی. د کرلی پولیسو د اگست په 13 بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځانې وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج او ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو سور وړاندې نیولې وو او بیا ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړي بیا یې په دوی تشدد کړي او نعمت الله ژوند دلاسه ورکړي دي.
نعمت چې کوم وخه دی کنا هغه ته ټلیفون کړي او پولیسو تانه ناغری کال شتا هغه ته ویلو چې تاسو به 100,000 روپۍ راوړی کسب بوزه هغه سید امنګ به بندوبس وکو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړی دا پر ریکارډ موجود دي او د تانه نه به ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوی دي. 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجود دي. سار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړی دي دا ټلیفونونه نمبرونه ارڅه موجود دي. موږ سره سره دي. نو بیا سار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دي ما وي خې به څه مسله ده وې دی راته چې راسي تاسو لاس چې دی په تانا لاکپ کې خودکشي کړی ده. هغه ما ورته چې خودکشي څنګه وکلا؟ تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه، ستاسو هلک سره 2 کیلو چرس دي، موږ به دا ستاسو هلک پرېږدو، 1,00,000 روپۍ راوړه. خودکشي څنګه کړی ده؟
احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې ناوخته روانو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو پر ضد کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړی او وجلې دي.
که څه هم دوی په څه جرمونو ککړ وی کنه وي، لیکن د سزا طریقه یې دا نه ده چې خلک په تاڼو کې دوی وژني او بیا سرتخانو ته وړي. د نمخکې سورز مخکې سلطان محمد باجوړی وزل شوی دی، د نمخکې نور پښتانه ځوانان وزل شوی دي. او که چېرته په تاڼو کې دغه ټارچر سیلونه وي او پښتانه وژل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سند پولیس پاغو باندې د منشیاتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه لګوي، نو زما په خیال چې دا دروغ دی.
لدی وړاندې هم د کراچۍ او سند صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګېدلی دي. د جولای په میاشت کې د سند صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکو سلطان محمود په نوم یو تن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځایي خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړی او هغه مړ شوی دی. خو د سند پولیسو تل دغه تورونه رد کړی دي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
هم په کراچۍ کې پاتې کېږو. اوریدونکو، چېرته چې د ماربلو د کارخانو مالکانو او کارکوونکو پرون د احتجاج په توګه خپلې کارخانې تړلې دي او احتجاجي مظاهره یې کړې ده. مظاهرچیانو د حکومت نه د بجلی د لوړو بلونو د کموالي غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 1 د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي وو چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي. تفصیل نیاز علی راکی.
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. د مظاهری په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانی اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړیدو له کبله یې لګښت سوچن نه زیات شوی دی.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي. دا رم موږ له دې کم دینو د روزګار موقع را کې موږ د حکومت نه سم نه غواړو. موږ څنګه چې سدي نو دا دې موږ ته پریدي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو.
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي. نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانه او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلې دي.
زموږ کاروبار تقریبا دیوالې شوې ده. زموږ د ماربل سیکټر د الله په مهرباني باندې په دې کې ټول ډېر غټه او شریعت ده او تقریبا 75-80% بګي کې پښتانه د روزګار سره وابسته دي. نو د دې نه زموږ طبقه چې کوم ته په کې پی کې نه یا د بلوچستان نه راغلي د مزدورۍ په نیت باندې هغه خلک ډېر زره متاثره شوي دي. او زموږ د روزګار تقریبا 450 کارخانه دي، هغه تقریبا 350 کارخانه بندې شوې د بجلی د بلو په اضافه سره.
د پاکستان په ګڼو خارونو کې د 1300 راهسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهری پیل کړی دي. د ماربل کارخانو د اتحادی او غړي محمد اقبال وایي وس یوازې 8 ساعته کارخانه پرانستی وي، نوري بند وي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات له کبله نږدې 15% کارخانه بند شوې دي.
تیر کوار زمنگ بڑا ماربل انڈسٹری کا تقریباً 24 گھنٹے چلے دل اور مزدوران کا اور ٹور خوشحال اس زمنگ کا ماربل انڈسٹری 8 گھنٹے ترا دل اور بدے کے تقریباً 625% فیکٹریاں بندش ہوتے 8 گھنٹے کار کے کہ نم تنی مزدوران بے روزگار جو آغا جانا اور کے داغی تو مطلب دا روٹی دا رقم دے لگی تک سناس کی.
دا پاکستان پہ گڑوں خارونو پہ خبر اسلام آباد راول پینڈی لاہور کوئٹی ترسنگ کراچی کی دا عام خلکو کاروبار کو ان کو لخوا د بجلی لوڑو بلونو پرزت احتجاجونه شوی او لا روان دي. عام لسوایی چې وار لمخ کې گرانی پریشانه کړی دي او وسی د بجلی بلونو چون نور مشکل کړی دي. بلخوا د اگست په 1 د سینټ د خزانه د قائمه کمیټې غونډه کې لګډون رستو د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دي او حکومت ولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولې. د پاکستان د خزانه نگرا وزیر شمشاد اختر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگرا حکومت حکومت د پیسو نړیوال مالیتی اداري IMF سره هم په دې اړه خبري اترې کړي. د ډان ورځپاڼې د اگست په 1 په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواست د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې څومره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. د رپورټ تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه ځواب غوښتي چې که د بجلی په بلونو کې ولس ته رعایت ورکړی شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوي تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوی هدف له کومې لارې پوره کوي. IMF په خپله په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاری کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولس ته ورکوونکي رعایت په دوامداره توګه کم کړي او وایي چې دا کار یې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دی. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12 IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتې پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوریدلی د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژۍ د بیو لوړولو، د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالی کال په بجټ کې د 215 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس راځو د پښتونخوا سیاسي چارو ته. په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدمنې په لمن کې دي، د ملت پالو ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو بدل شوی دی. نن سبا په ټولنیزه میډیا، فیسبوک، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د خون لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل تورنو لړۍ روانه ده. راځي چې په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې.
نن سبا په ټولنیزه میډیا، فیسبوک، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قومي جمهوري غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورنو لګولو لړۍ روانه ده. آیا د هر څه د ملت پالا سیاسي ګوندونو او یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبره کې کیږي؟ په دغه اړه بیګا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین ویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دا ده چې د سیاست نه، د وفاقي پارلماني جمهوریت نه، نه روخان فکر سیاست نه، د مایوسه دا عمل ک تر سو پورې و نه درید، تر وخته پورې به دا خبر او مغه شان غیر سیاسي رویو تزي کنزل سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخې دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ذمہ داری عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلک چې د پی ټی آی شکل کیو نو هغه د پی ټی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلک باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خلک هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغورجنی او دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغلل.
عوامي نېشنل ګوند ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک تسلسل ګڼي چې لکبلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوی دی. په 13 کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 200 غړي او سیمایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وژل شوی دی. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزه خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لار کې ملګرو قربانې هم ورکړې دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدره کړې او د پارلمان د لارې خپل مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کې دي شي چې عوامي نشتل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نشتل ګوند کارکونانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګری پاتې شوی دی.
د پی کی ایم اپ او د ان پی په میانس کې د زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و، دغه کې بیا د چکم وو دوی د یو بل خلاف چکم وو زموج فورم ډیر زیات استعمال کړ، او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف وسره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړه چې د به خپل چکم اختلاف به ورسره سرګند کول، نو هغه سرګند کول به د بل چې هغه سړی به مشهور پدا و چې د پی ټی ایم هغه کې وی سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کنده خو د ان پی خلاف دی یغه نظریاتو اختلاف به الته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې بقاعده منظور پښتین په خپل د دوی کورته ورغه، دوی ته بار بار چې کومه دغه شی کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ په بنسټګرو کې دی چې ورستو یې د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود داغه په اند پارلیمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارولې شي. محسن داور زیاتوي چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لار کې یو لوی خنډ جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک یې د خپلو ګټو لپاره کارولې شي.
هر یو سیاسي ورکر راغه دا خبره کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته، او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او هغه ټول غدارانم دي او دا ټول ایجنټانم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د کوم ستونزه وسر حل کیږي. دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نغټ د خند باعث جوړیږي. خبره پکار ده، اختلاف هم پکار ده، د دلایلو په بنیاد پکار ده. اوس نه پوهېږم چې مثال د یو کنزل کولو نه یو چاته څه فایده رسی.
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار پروپاګانډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورزنګ او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ درې واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لاره ګڼي.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو یې افغانې کډوالې ځان وجرې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او ورونو خویندو سره د بی 17 په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار راشد خټک پر راپور کې و.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژون کې جنې مریم د بلخ د ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست د شپې له 5 پور څخه ځان را غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشر رډیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه، خو د کیس ته ځنډېدو له وجې د ذهني فشار لاندې و چې اخیر د ځانوژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس وایي چې جواد افغان جنې ځانوژنه تایید کړه. البته مشر رډیو ته وویل چې د دې پیښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده. د پنڈای پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه، خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشاله ډو سره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې د ګمګوسو هم نقلاري خوراک کړ چې زیرین تنظیمیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د بی 17 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیال سوریا صبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشاله ډو ته ویل. دوکل پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشورات په اړه مشال لري ته وویل.
دلته مونږه د چکار نه لرو، روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږه بل سوزه دا لرو چې ډیر زله د پولیسو د خوا تنګي ګوزه کومه نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل سوزه ده. ستره سوزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډیر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډیرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغۍ اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ وکړې ده. اسلام آباد کے اسدن کا سیاست اور ٹولنیز علوم ماہر دا پیخور پہنتن پخوانے استاد پروفیسر اجاز خان پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
دا خود کہی جی بلو شوی دا اثر یو واقعہ نہ دا او ډیر افسوس به چې مونږ نور مو اور دا خبرې ډیر به مونږ ته پته نه لګی دلی چې سبا شوی خو چې کم جو اندیم دی ای نیم لی ونی دی دا انساني مسله دا او دې خلکو سره اندام پکاره دی
در سنه یو در پورنو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریمه پیخه ده تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسون د ځند او اقتصادي ستونزو له امله ځنونه وژلي وو راشد خټک مشال لډو اسلام آباد
اردن کو مشال لیڈو تو وگی درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجی کې دن کې دینو د ملیحا مرزا دنه مهم خبرونه او د خبرونو رستورته په زنو سیمایزو او نړیوالو چارو باندې معلومات هم درکو زنه ځانګړي راپورونه را سره هم دي او په کابل کې د لوبو د حل زل لپاره یو راپور لرو خړومبه د ملیحا مرزا دنه د دی وخت مهم خبرونه
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ
د پاکستان پوز وای د بنو پجانی خېلو کې د پوز په قافله ځانمرګي حمله کې لکتر لګ نه پوزیان وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. د پوز اماړي کو څنګه په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماخام محل پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی د پوز په قافله حمله کړې. خو د پوز استخباراتو پولیس چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشل شو شمیر نه او د زخمیانو هغه شل خودلې دي. د حمله زمواري لا چانه د منلې. په کراچۍ جیل کې د بلوچستان د یو ځوان د مبینه وژنې خلاف پرون د خارسه در بازار مخې ته احتجاج شوی. په احتجاج کې شامل د وژل شوي ځوان نعمت الله ورور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تور پورې کړي چې هغه په جیل کې د پولیسو لخوا د تشدد له لاسه مړ شوی دی. او د کراچۍ پولیس چارواکي ایس ایس پی عارف عزیز ادا کړي چې نعمت الله او ملګري پولیسو د لس کیلوګرامو چرسو سره نیولو په هغوی تور چې د بلوچستان د حب له لارې کراچۍ ته نشه یي مواد سپلای کول. وروسته د کرلي پولیس تاڼې چارواکو پرون رسنو ته وویل چې نعمت الله ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وژلی دی. کراچی کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاج کړی. پرون د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو وویل چې د بجلی بلونه دې کم کړل شي. اخو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې کوشش کوي د بجلی د بلونو مسله د نړیوالې مالیاتي ادارې سره لښوي معاهده نه د سرغړونې پرته حل کړي. دا خبره د زیارت پورس نوموړي په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې وکړه. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د 14 روپو د زیاتوالي اعلان کړی. د خزانه وزارت پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم قیمتونو کې د زیاتوالي لامل حکومت فیصله کړي چې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی. او د ترکیې د بارنو چارو وزیر په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د کتنې پر مهال د نړۍ د خوراکي توکیو د خوندیتوب لپاره د تور سمندرګي للارې د غلو د لیږد نوښت بیا بحالولو په اهمیت ټینګار کړی.
مهم خبرونه مو د اوریدونکو اوس راځي. راپور ته د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلانی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ سلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د کال 2023 دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر سلور کلونه راکمول شي. په دغه اړه نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شوخه سلور کال کموي او دغه ډول د یو شمېر نور ناروغو لکه د سا سینې نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیډو ته د اگست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لګونه وي خو د ټولو ترناکا د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده. دا هو ورو مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړې دي ډیسټمپرې کړې دي نو په دې کې ډېر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو چې سا ساخلو نو دغه فامل دی های دا زمنګ د سپمو په ذریعہ د خلې په ذریعہ د پپړو تزي او دا سپوزه کې د کینسر جوړې دو د مره د کینسر جوړې دو او دا پپړو د کینسر جوړې دو دا سبب جوړي کی دغه شانتی کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهريله کی سونه دی ناکم ذرات دی
نو مول جاتوی چې د رپورت لمخې د پاکستانی وګړو ژوند تر سلور کالو کموي خوای دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کم وړاندې نه د ساده دمه او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزور وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنز ورلا نور هم زیاتوي د ایئر کوالټی انډیکس د کلنی رپورت لمخې جنوبی آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده بنگلاديش هند نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې سلورم برخه آبادی ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي هم د پیښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک سانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي ځکه هلته صنعتونه ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونی بوټي او پټي کم وي دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونی بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو تاسو ګورئ لینڈ یوز ریګولیشن نشته دی نو زریزم کې مسلسل کمیږي نو لہذا دا ډیره سیریس مسله ده پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینڈ ولا ګرینري دا سیوا کو او چې کوم اګریکلچر لینڈ دی یا فارست لینڈ دی دا موږ چې کم دی بچ کو کم موږ سره چې کم دی بیرن لینڈز دی هغه زین موږ اګریکلچر لینڈ جوړ کو واغې ته موږ او بو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کوي او هغه موږ ته وب ملاویږي ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر د پاره وبنوي د ګلیشیرز نه مونږ له مونږ ته کوم دی په یخنه کې وبرازي او دغه وب چې کله نه وینو ظاهر خبره د زمونږ اګریکلچر پروډکټس په کوم دی نه راځي
د شیکاګو پونتون د انرژي پالیسي اداره خپل کلنری رپورت کې خای چې پاکستان کې پېښور لاهور شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکو د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکي او صفه هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړ کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټول لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې رسیت نړیوال ادارې یا WHO د هوا د پاکي ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیره په زیاتېدو ده چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دوایانې ور باندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دوایانې وخوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دوایانې اخلي. په دغه اړه باندې نور تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو سلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو سلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغی د پاره به په خپل باندې میډیکل سٹور ته تلم او ځان د پاره به مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل غو ما استعمالول. نو دا غي نقصانات درو تل چې وس ماته وړوکي مسله یا لګ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کین مختلف قسم بیماری نو سره مخه دی. خو ماته ټایفاید شوې دی. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبې یو سل دوه یو سل درې تبې ماته غنه کنټرول کیږي. نو دا غي د کنټرول کیدلو د پاره چې کوم دی ډاکټران 1000 ملي ګرام او 2000 ملي ګرام سارو مخم ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال ار ایچ میډیکل وارد کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میڈیکیشن یا د ڈاکٹر لیکلو نه بغیر دوائی خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه موږ سره ایڈمیٹ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي، نو هغه چې کله موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کلسیډون ته، نو هغه کې دا موږ سره بیا راشي چې یاره دې باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر غټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوم ته موږ اتا علاج وایو چې کوم ته په انګلیش کې موږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح بس یو دکان کولاو کې او خلکو له انټیبایوټیک ورکوي چې چا مرې خراب یې هغه له مزیترومایسین ورکوي چا معمولی مسئلے هغه له کلیریترومایسین دا قصې پیسې سٹارټ کړي ټیک ته دا هغه وجه نه انټیبایوټیک ریزیسټنس زیات سیوا شوی دی هغه خلک غولې هم سي استعمال نه کی دوه ری ګولې استعمال کی دوه ری ګولې کور کی پری دی.
دا پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډیر استعمال دی. نوموړي زیاته کړه
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگر تا چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی دا سی تبدیلے نی دا سی چینجز راولی چی دا غا اینٹی بایوٹک بیا پا آگا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نکی دی دا رکتام دا پارا پا چکم دے دا منگا پا خپل زان کی لگی تبدیلیانی راولی اگر تبدیلیانی دا دی چی منگا با دا بیمارین دا پارا پا وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونو به موږ ځان ساتو د ځانم په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز ګولې رواخلو.
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دې پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اور گن کو تھا یادونه کو چی مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو، د مازیګر ل شپګو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په مومندو کې د خاپخ سړک لتیرو سلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې د سړک د زر تر زر ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پرې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې د ټیکهدار سره به خبره وکړي چې د مرمت کار تیز کړي. نور معلومات د شنواز ترکزی په راپور کې.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسړی کنډو څه څلوېښت کیلومتره دی، د ګوسړی سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلي اوسېدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړي دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزینو مې کې هم دغه سرک پرته تیر شوه. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړ به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت چې په 2010 کې او بیا ورستو په مومندو کې عسکري پریشنونه شروع شو، په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شو. 2014 او ورستو وختونو کې چې بیا خلک خپل کورونو ته واپس ستانه شو، نو دغه سرک ته بیا رغوټې غوښتنه کوله. په دغه سره ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل
ان د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاور نه خړ پړلي سکول ته چې ځي واپس چې راځي کې زیاتر ماشومان یوه نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي وایي چې دېخوا دوړی تکلیف یې په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتې نه د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی دغه ماحول یې ګنده کړی دی پسرلی مونږ سي نه کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک ضرور خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک د خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد ریډیو ته وویل په دغه سرک کار په توندی سره روانو ځینې ځایونو کې پوښ شوی هم دی او اوس هم په کار روان دی خو د ځڼ وجه د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه توند کړي. شانواز ترکزی مشاد ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پیښور کې هغه افغان محصلین چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوې او په هغه پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورته ورکول کیږي. دوی وایي چې د ویزو مسله یې هم لویه ده ځکه چې کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته په تورخم نه پرېښودل کیږي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکول شي په هغې گزاره نه کیږي او د ویزو عمل د هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې گزاره پې نه کیږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتواله راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چې ایڈمیشن کولو غاڑی په پنتون کې نو هغه د فرست سٹیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې ماسل انتظار کوي چونکه د یو سمستر ډیوریشن چې دا 6 منت دی نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونن نو موږ ته باید داس یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ غاړه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږه غاړه بس محروم ناشتې او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نخ پرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړې نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې ورستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرینګ، زراعت، مینجمنٹ او کمپیوٹر سائنس کی خواہشہ سلور نیم ذرا اسکالرشپس ورکڑل شوی او د ملک په یوش مربرخو کی په مختلف و تعلیمی اداروں کی ورتا داخلی ورکڑل شوی او په دې اسکالرشپ کے شامل ټول مرات ورکوی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
فرحات شینواری راپور مورد اردن کو د پیښور ایڈورس کالج د پختونخوا په تاریخ کې د جدید علوم وړومبې اداره وه چې په کال 1900 کې د چرچ مشنری سوسایټی جوړه کړې وه. دې ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایڈورس کالج کې د پښتو سوسایټی په نامه یوه ټولنه هم ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو. دا د پیښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورس کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټي د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول. د ایڈورس کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استاد او نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړی وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د دې سره په هغه حوالے سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ انټروډیوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډیوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سټډي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې یاره دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي. چونکه د غني خان خبرې داسې وي هغه به یو عام معاملون خلکو بډېر زیات اسپیشلی سکولز بډېر زیات انجوی کو، نو غني خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایا یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غني خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غني خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
شرابو دادو زخبے کا اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان بخواڑم ہر روز بیادا ہوما نر لڑ دا مخاما دم دہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او د غلطۍ د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بد بختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحيت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په هال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.